در 1 ساعت دیگر رزبان مراد با شماست.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو پروستي او غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې په خپل دریس کې نرمواله راوسته ده. د غرض دا هم اوري چې افغان سوداګر او سوداګر پنګول وي چې په هیواد کې د نا امنۍ او عمل د دوی سر او مال له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې محمد قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې ځینې سیمې له وسلوالو بیرته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د هم پوره خبرونه. د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې دغه دوه سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې پونه د وسلوالو لخوا د نیول شوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان ازادي ریډیو ته ویل چې د سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ورځې جرم رسول رئیس چې زموږ ځواکونه په راغ راغه او د خستک په خوله کې و مخکړي. زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیکي لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر څار لاندې دي. وسلوالو مخالفینو د شنبې پورې په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینې چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل. د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودید. نوموړي ویلي په بورک ولسوالۍ کې د افغانانو د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو د روسي چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمیزو همکاري د سازمان یا سارک لغړ غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهوریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د سارک لغړ پلاوي سره چې دغه سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت د معرفي افغانستان ته سفر کړی او په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کانونو د استخراج پر مهال تاریخي اثر موندل کیږي چې د ده په وینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ومول سو. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تېر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پراختیا هڅه وکړي.
حکومت افغانستان قضا او توقع کې د سفردار او
د دوی ولې د سفر څخه د افغان حکومت تم افغانستان ته د مقابلو مرستو جلب او برښنا ترانزیت سوداګري او همدارس د غاز او تیلو د صدور په برخه کې د موافقو لاسلیک دي. د شغل فیصل په وینا اجرایي رئیس په دوشنبه ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم د تاجکستان له ارواکو سره خبر وکړي. عبدالرحمن ولسمشر امام علي رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
اوس هم پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوي دي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند یا اے کی پی په سلو کې د 30.8 رایو په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 1500 څوکیو له ډلې 285 څوکیو ګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 2 او 4 ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی دی، دا د ځان لپاره یو ماتې ګڼي، ځکه هیله منو چې د جون د اومې په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ تر لاسه کړي. د ترکیه سی این این په تلویزیون د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 13 رایې ترلاسه کړي چې په دې نتیجه کې وای د پارلمان نږدې 80 څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمنی مشرانو پرون پر روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې ده چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته به پر مسکو لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. میرمن مرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ټولنې سره مشري ته په وینا کې ویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی و ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وترې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځني سره مشرزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان خپور کړي او میرمن مرکل به ویلي چې دا تمه لري چې د جی و مشران به په دې برخه کې د ګډ دریز بیان ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون بیا د جی و په سره مشرزه کې د ګډون پر مهال خبري اعلانو ته ویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې په روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا، امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیځ ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو مین برابر شوی او چاودنه پکې شوې ده چې له امله یو سرحدي ګارد وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کشتۍ د کپتان پته نه لګیږي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپې کېدو سره سم روغتون ته ولېږدول شول چې وروسته به یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. ماریوپول د اوکراین د کړکېچن زپلی ختیځ هغه ښار دی چې د روسپلو بلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو پر وړاندې به له ځان دفاع وکړي چې دی یې د تور پیسو په سپینولو د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی. ویکتور پونتا پرون وویل دا تورونه سیاسي عوامل لري او دی به د هغو څارنوالانو پر ضد دعوه پورته کړي چې له ده څخه یې اظهارات نه دي اخیستي او تورونه یې پرې لګولي دي. د رومانیا د فساد ضد څارنوالانو تیرونۍ ویل پونتا په 2008 او 2008 کلونو کې د یو مقام له حقوقي شرکت سره د کار قرارداد کړی او د داسې مصارفو غوښتنه یې کړې وه چې له حقوقي کار سره یې هیڅ ارتباط نه درلود. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس 13 اونۍ له پونتا وغوښتل چې استعفا وکړي او خبرداری ورکړ چې ښایي دا هېواد سیاسي بحران کې ښکېل شي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریز هرکلی وکړ.
در قطر طالبان یک موضوع ملائم
پر نشان دادن در برابر حقوق زنان یعنی گفتن. افغان سوداگر و پنگوال په هیواد کې د نا امنوی له عمله د دوی ځان او مال له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې پرون په کوټه کې یو ځل بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیغان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه تفصیلي رپورټ اورئ چې ولې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلان د درس او تعلیم پر ځای سیاسي فعالیتونو ته زیاته توجه لري.
کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لپاره تر ډېره حده د هېواد ضد عناصرو لپاره د تقویه کېږي. نو داسې حرکتونه هم لیدل کېږي.
د ورکوشو وزانو د لټون 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي د سهار لونه د ماخام تر اوبه جو پورې اوریدلای شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالی شورا غړو هوا علام نورستاني او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که
این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح. قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دوبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتن که از اونا اشتراف داشتن به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراف کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوې دي چې پانګې له هیواده بهر انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان هم له همدې خبرې سره موافق دي او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثرو مواردو کې تښتول کیږي او یا ترې باج اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور د امنیت لپاره په خپل ټول وس او توان سره کار کوي. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو تر څنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلی رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یو رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولی ویل چې د سوداګرو د تختونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تختونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شویو وسله والو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 4 لک امریکایي ډالر غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي، او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي هغوی مو بیرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
دا حمیده هارون عثمان په رپورټ کې مواردل چې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نه امنیو د دوی ژوند او د دوی مال او کاروبار ته جدي ګواښونه پیښ کړي دي. پاینې حال کې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې دوی د خصوصي سکتور په خاص توګه د پانګوالو د امنیت د ساتلو لپاره په پوره وس او توان سره فعالیت کوي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول واوري. ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼې د افغان چټک عدالت تور اړخ تر سرلیک لاندې د فرخوندې د قتل د قضیه په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تورنټو ستار لیکي کله چې مدافع وکیل سیف الرحمن زاهد محکمې ته راغلی، حتی په دې نو خبر چې پر موکل یې څه تورونه لګیدلی چې دی باید دفاع وکړي. مقاله لیکي کله چې د تورن کس دوسیه ترلاسه کړه، قاضي اعلان وکړ چې محاکمه پیلیدونکې ده. زاهد تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي چې د هیڅ ډول معلومات نه درلودل، او وروسته خبر شو چې هغه افسر چې د یې مدافع وکیل وو د وژلو په یوه قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د مقالې په وینا 3 ورځې وروسته محاکمه پای ته ورسېده. زاهد یوازې د 5 دقیقو لپاره د تورن کس په دفاع کې خبرې وکړې. دا پولیس افسر په مارچ میاشت کې د قهرجنو خلکو څخه د 8 کلنې فرخوندې په خلاصولو کې د پاتې راتلو په تور محاکمه شوی وو. تورنټو ستار ورځپاڼې لیکي په دغه قضیه کې ټول 49 کسان تورن او محاکمه سوی دي. دا قضیه په چټکۍ سره وڅېړل شوه ځکه چې دې پېښې د افغانستان پر سطح د خلکو قهر او غوسه راپارولې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو دغه قضیه ته په چټکۍ سره پر رسیدګۍ انتقاد کړی او دغه یې د افغانستان د قضایي سیستم کمزورتیا بللې ده. هندي اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي، ګومان کېږي چې په افغانستان کې به د هند د دولتي کمپنۍ په مشرۍ د کنسرسیوم د ملیاردونو ډالرو پروژه د امنیتي عملیاتي او نورو اندېښنو له امله له خنډ سره مخامخ شوې وي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د هند د اوسپنې د چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروژه کنګل شوې، خو د سیل کمپنۍ اجرایي رئیس وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو چارې رسمن مخته ځي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د افسکو په نوم د افغان اوسپنې او د فولادو کنسرسیوم دغه پروژه ځکه کنګل شوې چې په وړاندې ډېرې ستونزې راپورته شوې دي. لومړی په افغانستان کې د کارکونکو د امنیت مسئله ده، بل دا چې په دې هیواد کې چې روان کړکیچ ډېر زیربنایي تاسیسات ته زیان رسولی، آیا د دغه کان د استخراج عملیات به له اقتصادي پلوه ګټه ولري کنه؟ د ورځپاڼې په لیکنه د دغه پروژې د امنیت لپاره پانګوال دې ته اړتیا لري چې افغان چارواکي د خوندیتوب مسئله یقیني کړي. د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد 2018 لومړی کال په نومبر میاشت کې دغه کنسرسیوم ته سپارل شوی، او په پام کې وه چې د اوسپنې د ویلي کولو د فابریکې تر څنګ 800 میګاواټه د برېښنا برښنا د تولید فابریکه هم جوړه کړي. د اکونومک ټایم په وینا د حاجی ګک کان د اوسپنې ذخیرې تر 1.28 تریلیون ټنه پورې اټکل شوي دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس او د کابینې ځینې وزیران تاجکستان ته لاړل. د اجرایی ریاست مرستیال وین وای په دې سفر کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي او تجارتي چارو خبرې کیږي او هم به د پولو د دواړو غاړو ته د تروریستانو د ګواښ او مخدره موادو د قاچاقچیانو په مبارزه هم خبرې ترسره شي. له جاوید فیصل سره سیفی الله ستانکزی مرکه کړې چې پام ورته راړو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان کابینې وزیرانو او درې موینانو سره نن تاجکستان ته روان شو. دغه د ورځنی سفر د تاجکستان د جمهور رئیس ته بلنه کیږي چې اجرایی رئیس له هلته په تاجکستان کې له تاجک جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بحث لري. په دغه سفر کې له اجرایی رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر، د اوبو او برېښنا، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او اقتصاد وزیران او همدارنګه سوداګری او صنایع ټولګټو او قانونو مرستیال وزیران ګډون لري چې محل تبله تاجک مقامات سره تدیربینا امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د بهرنیو اړیکو برخو کې پر ګډو تفاهم نامو او تفاهم لیکونو باندې کار کوي.
ښاغلی فیصل، آیا دا د حکومت د هغو هڅو له ډلو ده چې ګاونډي هیوادونه نور هم غواړي ځان ته راجلب کړي که څنګه؟ ځکه چې په دې سفر کې تر ډیره پورې اقتصادي سکتور وزیران له ښاغلي عبدالله سره مل دي.
افغانستان کې د نوي حکومت د کار له پیل څخه د حکومت دواړو رهبران او په عمومي توګه ټول حکومت پر دې هڅه کې وو او کار یې کاوه چې د افغانستان بهرنی سیاست او بهرنی اړیکې چې ملابده مرغه په تیرو کلونو کې فناڅه جرمني سوي هغه له سره ورغوي. د افغانستان حکومت پر دې هم کار کوي چې هیواد د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو فلاح حیثیت خپل کړي. له همدې خاطر ده چې په دغه سفر کې هم له اجرایی رئیس سره د اقتصادي برخې او د تجارت برخې وزیران ګډون لري په دې سفر کې، ځکه چې افغانستان به له هغه هیواد سره پر ترانزیتي او سوداګریزو برخو باندې ډېر کار کوي او هیله لرو چې افغانستان د قطن د منځنۍ اسیا هیوادونو او د سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پل حیثیت خپل کړي. بالاخره مو هدف د اوږد مهال لپاره د سویلي اسیا د هیوادونو لپاره مداري چې موږ دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا لپاره بالاخره له اروپا سره ونښلو تر څو افغانستان خپل اقتصادي ګټې وکړي او هغه هیوادونه خپل اقتصادي ګټې ولټوي.
ښاغلی فیصل، د روسي پښتنې په توګه لکه څنګه چې د آمو سیند هغې غاړې ته هم ځینې پوځي تمرینونه کېږي او دلته په افغانستان کې هم په بدخشان او کندوز کې جګړې روانې دي او په هغې کې د منځنۍ آسیا مخالفین راغلي دي، دلته فعالیت کوي، د افغان ځواکونو پر ضد باندې عملا اوس یمګان ولسوالي هم د طالبانو په لاس کې ده چې په هغې ډله کې ډېر د منځنۍ آسیا اتباع شامل دي، آیا دغه مسایل هم په دغه سفر کې د تاجکستان له چارواکو سره مطرح کېږي که څنګه؟ چې په څنګه ډول باندې به له دغه ګډ ګواښ سره دوی مبارزه وکړي، آیا دا خبرې هم مطرح کېږي که څنګه؟
یوه مسله چې د دواړو هیوادونو رهبران به پرې خبرې کوي هغه د سیمه ایز او نړیوال تروریزم خطرونه دي چې دغو دوو هیوادونو ته متوجه دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د سیمه ایز او نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد په کلکه مبارزه وکړي. طبیعي ده چې په افغانستان کې تروریستان او په هغه اړه کې چې کوم خطرونه اوس را پیدا شوي دي، نو یو له هغو مسایلو دي چې دواړه رهبران پرې خبرې کوي او مهیله کوي چې د سرحدي پولیسو په برخه کې هم دواړه هیوادونه پرې ولاړ نو موضوعات باندې بحث وکړي او وتوانېږي چې نه تنها د وسلوالو مخالفین او تروریستانو پر مبارزه کلک او قوي شي، بلکې د نړیوالو قاچاقبرانو پر ضد باندې هم د مبارزې په برخه کې نوي ګامونه پورته کړي. دواړه هیوادونه په دې برخه کې اغیزمنې همکاري وکړي.
تاجکستان ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سفر په اړه مو د اجرایی ریاست د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونه واورېدې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اوري چې پرون په کوټه ښار کې بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15 هزاره توک مشیاګان وژل شوي دي. د دې پیښې په ضد نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان شوی دی. اوړه مورس هم په همدې ښار کې څلور پولیس د وسلوالو په ډزو کې وژل شول چې په تړاو یې پولیس شاوخوا 10 تنه نیولي دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د مستونګ په خونړۍ پیښه کې د 22 وژل شویو کسانو غم د کوټه ښار ماتمي فضا لا نو بدله کړې چې د یکشنبه په مازیګر موټر سایکل سپرو وسلوالو یو ځل بیا د دې ښار شیا مذهب هزارګان د غم پر ټغر کښېنول. پولیس وایي تیر مازیګر د کوټه ښار باچا خان چوک ته نږدې وسلوالو پر دوو دوکانونو ناببره ډزې وکړې. 15 تنه یې پکې په وینو ولړل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي له دغو 15 تنو دوو ځای پر ځای ساه ورکړه. دوه روغتون ته پر لاره وو چې ژوند یې له لاسه ورکړ او 15 تن د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سترګې پټې کړې. د کوټه ښار د سیټي تھانې یو پولیس چې نه غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل پر سرکولر سړک د چای پاڼو یو دکان دی. دغه کسان په هغه دکان کې ناست وو. نامعلومه وسلوال راغلي او پر دوی ډزې کړې دي. دوی سخت ټپیان شوي وو. دوه تنه همالته مړه سول او درې نور چې نظامي روغتون ته یوړل سول هلته یې ساه ورکړه. تر دې پیښې سمدستي وروسته د هزاره قوم سلګونه ځوانان سړکونو ته راووت تل په خلکو یې په زور دوکانونه وتړل او د ښار امنیت ګډوډ سو. دوی پر باچا خان چوک د احتجاج په توګه ټایرونه وسوځول او د وژل شویو کسانو له مړیو سره د شپې تر ناوخته د هغوی د وژنې په ضد احتساب وکړ. یو هزار ځوان سید محمد بشیر وایي وسلوال په ښکاره ترهګري کوي. ملیشا او پولیس اسکر هم هر ځای ولاړ وي. دوی پر خلکو ډزې وکړې په اسانۍ سره وتښتې. ولې تر ننه یو ترهګر وننیول سو دا څنګه کېدای سي؟ دا خو د حکومت او د ملیشا ځواکونو کمزوری ده چې ولې تر ننه دوی یو ترهګر هم وننیو. پولیسو تر دې حملې وروسته د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې وایي دوه تنه وسلوال یې ونیول او له هغوی څخه په پوښتنو ګرویژنو کې معلومه سوه چې هغوی د دغو 15 هزارګانو په وژنه کې لاس درلود. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه علماو اتحادیې نن په کوټه کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی چې ځینو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیونه اورئ. د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. بارک اوباما او انګلا مرکل ویلي دي چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به د منسک د موافقې د عملي کېدو او د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د مسکو د درناوي تر وخته پورې پر ځای پاتې شي. اوباما او مرکل دا موافقه د جرمني په باوریا ایالت کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سرمشري مخکې په پرونۍ کتنه کې وکړه. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدراعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریځ ولري. د برتانیا صدراعظم دیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدراعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اروپایي ټولنې مشر وویل په دې ډله کې د روسیې بیا غړي کېدل د مسکو په بهرني سیاست کې له بدلون سره تړلی سوال دی. امریکا او اروپایي متحدانو یې وروسته له دې چې روسیې تیر کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې وتړله، په څو پړاوونو کې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. په 13 فبروري میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په اړه په مینسک کې دوهمه موافقه لاسلیک شوه. که څه هم د دې موافقې له لاسلیک کېدو سره د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره کمې شوې، خو له اوربند څخه په منظم ډول سرغړونې هم شوې. په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د تشدد د نوې څپې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دواړه خواوې یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. اروپایي څارونکي روس پلوي بلتون پال د تشدد په پیل ګرم بولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اتنی موجی شوی دی او سم له قسیم سولامل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د غدو غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینوي چاودنې لشتر لږه څلور ملکي وګړي وژل. ولسمشر اشرف غنی د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د سازمان یا سارک له غړو غوښتنه دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شاید د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کښتۍ د ختیځ ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یوه ماین برابره سوې او چاودنه پکښې سوې چې په نتیجه کې د یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو په وړاندې به د ځان دفاع وکړي چې د یې د تورو پیسو په سپینولو، د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی.
د خپرونې په دوام کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اورئ. په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې دننه سیاسي فعالیتونو محصلان سخت اندېښمن کړي او له حکومته غواړي چې د دې فعالیتونو مخه ونیسي. دوی وایي په پوهنتونونو کې بېلابېل سیاسي او مخالف ګوندونه فعال دي چې په یو نوم او بل نوم منظمې غونډې لري او محصلان جذبوي. د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د موضوع حساسیت یې درک کړی دی او د مخنیوي لپاره له امنیتي چارواکو سره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
پوهنتونونه او د لوړ زده کړو دولتي او خصوصي موسسې اکاډمیکي او علمي ادارې بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي او دې مسلې محصلین اندېښمن کړي دي. تر ډیره دغه فعالیتونه د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر سیاسي او مخالف ګوندونه په بېلابېلو طریقو سره محصلین خپلو لیکو ته جذبوي. د کابل پوهنتون محصلین وایي د پوهنتون دننه سیاسي ګوندونه په یو او بل نوم منظمې غونډې جوړوي چې وروسته ګډونوالو ته پکې د جذب لپاره په ماهرانه ډول د خپل ګوند اهداف بیانوي. د دې پوهنتون دوه محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالد وردګ یم، د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د لومړي کال محصل یم. کابل پوهنتون کې د تیرو کالونو نه چې موږ ګورو سیاسي فعالیتونه روان دي او د دې نه مخکې اجرا شوي دي او وروسته میډیا کې خو د دې فکر تر شا باندې حتمن لاسونه شته دي سیاسي کړۍ شته دي چې غواړي یو مشکل جوړ کړي محصلینو ته.
نام مسعد طاهر است، محصل سال اول پوهنځی اقتصاد. ای به شکل همونطور مخفی ایجا جریان داره. بعضی محصولات رو ما میبینیم که میرن در ایجا خود ثبت نام میکنن، بعضی هم صنفی خودمون بودن.
د افغانستان د اساسي او نورو قوانینو لمخې په پوهنتونونو، علمي او اکاډمیکو ادارو کې سیاسي فعالیتونه په بشپړ ډول منع شوي څو محصلین په خطوګه خپل درس پر مخ یوسي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې علمي مرکزونه به له سیاست او د پردیو له لاسوهنې خوندي ساتي، خو د راپورونو له مخې دا مهال د وسلوالو طالبانو، د اسلامي دولت ډلې، اخوان المسلمین او د حزب تحریر په ګډون یو شمېر قانوني او غیر قانوني ګوندونه د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې د پوهنتونونو په لیلیو کې د محصلینو په جذب مصروف دي. څه موده وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو ویلي وو چې په پوهنتون او په ځانګړې توګه په لیلیه کې په ښکاره ډول د وسلوالو مخالفانو دستوري غړي محصلینو ته د حکومت په ضد تبلیغات کوي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد عبداللطیف مال ازادي راډیو ته وویل چې یو میاشت وړاندې په پوهنتون کې د داعش ټاپه او د هغوی تور بیرغ لیدل شوي دي.
ګوندونو فعالیتونه هم کوي. متاسفانه کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لپاره تر ډېره حده د باندنیو د هېواد ضد عناصرو لخوا د تقویه کېږي. نو دغسې حرکتونه هم لیدل کېږي او لیدل شوي. تقریبا میاشت نیمه وړاندې د داعش ټاپې او بیرغ دا شیان لیدل شوي دي، دې کې شک نشته.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیت راپور نه تاییدوي، خو وایي کشفی او امنیتی ارګانونو سره په ګډه کار کوي او که داسې څه یې ومندل نو د مخنیوي لپاره به یې چټک اقدام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل د وزارت رهبری په دې برخه کې ډیره حساسه ده او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو فضا ګډه وډه کړي.
په دې برخه کې یعنی موږ ته گزارش تر اوسه پورې رسیدلې نه ده، اما دغه موضوعات چې عنوانیږي طبعا د امنیتي مسؤلین په دې برخه کې خپل اقدامات لري او و مختلف موارد سره موږ امنیتي مسؤلین سره موږ مجلسونه لرو، هم د لوړو زده کړو رهبری هیات او په دې برخه کې هم د پوهنتونونو د مسؤلینو سره چې کله چې داسې فعالیتونه موجود وي طبعا هغه اقدامات چې امنیتی مسئولین په دې برخه کې نیسي توان دامات باید په جدي شکل باندې موجود وي.
ښاغلی نوربخش له محصلینو غواړي چې که په دې برخه کې کوم حرکت هیڅ کړي باید له امنیتي ارګانونو سره په خپل وخت او لازمه مرسته وکړي. دا مهال په ټول هیواد کې شپږ درس دولتي او یو سل لس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300,000 محصلین په بېلابېلو څانګو کې پکې په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 550,000 لیلیه دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په علمي او اکاډمیکو ادارو کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلینو جذب د افغانستان د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د لویو استخباراتي کړیو کار بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي هم تاییدوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه موجود دي او وایي چې روان وضعیت د هیواد په زیان دی.
ښه حرکتونه نه دي روان. دولت هم په دې رابطه باندې چندان وینم بې تفاوته پاتې دی، خو دا خو ټول وینی سترګو لیدلو حال دی. استاد مینی، محصل مینی، دولت مینی، ټول وینی چې دا لاسونه په دې وطن کې کار کوي او سیاسي فعالیتونه روان دي، دې کې شک نشته. دا ښه حالت نه دی، نه د دولت دپاره ښه حالت دی، نه د ملت دپاره، او د دې جبران به د ټولو دپاره ډېر سنګینی.
ښاغلی قاضي حکومت او امنیتي ادارو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې زیاته کړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اکاډمیک چاپیریال ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون محصلین وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مرکزي لیلیې باندې د حملې ګواښ کړی او دا مهال زیاتو محصلینو لیلیه پرې ایښې ده. څه موده وړاندې په کابل پوهنتون کې یوې چاودنې یو محصل او یو استاد ټپیان کړي چې محصلین اوس د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پوهنتونونو امنیت ته یې ځانګړی پلان جوړ کړی او د محصلینو تلاشي یې سخته کړې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره شواهد نشته چې ګواکې په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه روان دي.
تر اوسه داسې څه نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. د تروریزم په وړاندې مبارزه کوونکي امنیتي ځواکونه جدي دي، که داسې څه هم وي خو په دې برخه کې اسناد نشته. د دې موضوع تاییدول به ستونزمنه خبره وي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه د محصلینو امنیت او د درسي فضا د آرام ساتلو لپاره به خپلې جدي استخباراتي او کشفي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې له دې وړاندې د ته ورته نو راپورونه هم خپاره شوي وو. ځینې وخت سیاسي مشرانو د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره د پوهنتون له محصلینو څخه په مظاهرو کې استفاده کوله چې مرګ ژوبله هم ورته وختېده. د لومړي ځل لپاره په 1422 هجري شمسي کال کې په ښکاره ډول د افغانستان په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه پیل شول چې محصلینو درس ته شا او سیاست ته مخه کړه. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي په دې باور دی چې د افغانستان د څه باندې 15 کلنې غمیزې لړۍ له همدې ځایه پیل شوې ده. ښاغلي قاضي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې کېږي د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې د هغو کړیو مخه ونیسي چې غواړي د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د هېواد راتلونکی یوې بلې تیارې ته ورټیل وهي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز پاکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. که تاسې هم غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اسمس را لېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمېره له لارې نه موږ ته اسمس را ولېږئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پریږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پریږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونه ځنډو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له هلمند را لېږلی دی او د یو ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه د
هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د لکړې د سیمې څخه تاسو ته ځما تر کوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل ناخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د شل کاله څخه را پر دې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د لکړې سیمه کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سیمې سال د 1960 کال په وابه کې سیمې سال عمر لري او جګ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورکړه او خپل نوم هیڅ چاتم نه ورشي او دا خلک تقریبا همیشه د ده څخه پښتنه کوي، نه خپل پته شي، نه خپل ورور شي، نه خپل دوست شي. که دغه سړی د هڅه دوستي کړي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي، زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، یا په دغه شمېره باندې، یا په 0399 3899 شماره باندې زما سره تماس ونیسي. زه تقریبا هغه سړي ځای ته ورولم، دکان کې اوس فعلاً دکانداري کې دکان ته زه ورولم. دغه د هر چا دوست چې دی په هغه دغه باندې اړیکه ونیسي، نمبر باندې خدای پامه.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ اغلا ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو وار بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلی بیا هم خپره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي. ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی ورک دی، په دې اکله کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. زما ورور افسرګل نومېږي، د نظر محمد اکا زوی د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې د تلیفون شمېره ده 0-0-3-2-4-5-5. بل شمیره ده 0-0-2-1-2-4-4-1-4. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی ښایسته میوان سرسته زحمت بخوم. زما دا کازوی دی احسان الله نمیږ دی، 15 کاله عمر لري. د اصحاب تکر احسان یو هر مسلمان که پیدا کړی زما سره په دغه شمېره سفر اویا اتیا سفر وسلام د ازادي راډیو څخه مننه. د اته میاشتې کېږي چې زما ورور دی ورک دی، وتلی دی، معلومات یې نشته، هېڅ د مړه و د ژوند دی. که د دغه معلومات یا چا ته یې یا دغه ازادي والا ته یې پر دغه لمبر کې زنګ ووایي. نوم یې احمد خان دی، د جیارمد اکا زوی دی، د جلال جان اکا ورور دی، د لښکرګاه د رئیس سره سبق وایه. 22 پارې قرآن شریف په یاد کړی دی. د هغه اته میاشتې کېږي چې وتلی دی ورک دی، هېڅ مړه و د ژوند دی، معلومات یې نشته. که چا ته معلومات وسو یا دغه ازادي راډیو والا ته وسو پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. 0-0-5-5-2-4-4.
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شاولي په نامه چې ورک دی، د غلط کاله کېږي.
هر څوک د شوالې په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0-5-3-2-5-3-2-5-3-2-5 شماره یو ځل بیا 0-5-3-2-5-3-2-5 هر مسلمان ورور سره کوي یا څوک په اړه معلومات لري ما سره دې په دغه شماره تماس.
بسید محمد دیلمن ولایت بولان است خبر خود مورور شوالی نمیگی در لفت سالکیوی چی ورسی یه هر صورت پا هر معلومات لری پا دغا شماره دیزن گوی در از ما شماره چی ده او که صورت پا هر معلومات نلری ناک زنگونه دی نوی خلق تو دیلا تکلیف نور که یه ویمات معلوم دی بل ویمات معلوم دی و تا معلوم هم نی 0-5-0-5-0-9-1-4-2. الو السلام علیکم زاهد الباری حمیدی د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ رسمي جامع ته خبر کوم. زما یو وخت د عبدالستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا 2015 چې د روزګان ولایت د چاچنو ولسوالۍ د کشي د کلي څخه نادرکه شوی دی که د په باره کښې هر څوک معلومات لري ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0-5-3-2-5-1-3.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
وای چې ما امامات د محمد غوث په نامه د تلکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی زه یو زینو کبله دی دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه ترکه شوی دی هر چا ته که معلوماتي په دغه شمېره ډېر زنګ ووهي 0 3 9 8 0 3 0 9 8.
سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی نظره کسوی دی یو ځای زمان دی په دغه شمېره د زمو سره تماس ونی 0 3 0 9 8 مشوره په خانه کاری ده د خانانو د کلا دی. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی د 8 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپل زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده 0 3 0 4 3 2 5 4 3. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم ملا بخما د کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کاغذ دی چې محمد ګل نومېږي تقریبا 8 کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومېږي د 23 کال دی استازي تکلیف لري د هر مسلمان ورور څخه پاتې معلومات دي په دغه شماره کې زانګوي 0 8 9 0 4.
زه د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک دی چې نوم یې نورالله دی د ژړۍ د ولسوالۍ دی ورک ده زارجوت په ګرمسیر په ولسوالۍ کې دی تللی و کار ته 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه د شهوارم بالا تلیفون کوي د هر یو د خدای دپاره خطابات ومه هر یو وایي زما سره راسره دی له ملنډې را وي د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي په دغه شماره باره تلیفون را وکړه
0 0 1 0 4 9 5 5. شماره یو ځل بیا تکرار 0 0 1 0 4 9 5 5.
السلام علیکم. خدای د پاره مو خطابه سیمه د غیو د یاد ژوند یاد مرګ ته معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سرای. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بنډ کې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو معمادی د حبیب الله په نامه دی تقریبا د 3 کال کې شرکرګار شهر څخه نادره کسوی دی. هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دی وکړئ په دا شماره جز مر سره اړیکه ونیسئ. 0 8 9 3 0 3 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 9 3 0 3 2 2.
زه بچا خان میوند ولسوالی سه ساعت وخت سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی 15 کاله عمر لري، عصبي تکلیف لري، د کور څخه نادرکه سوی دی. یو کال شاخوا کېږي که هر څوک ده په هکله یو تماس یو دغه لري، زما په تلیفون د اشناره تماس ونیسي. 0 1 8 2 1 0 2 من هر چا پیدا کړي که د هر چا سره دې تماس استاد زما سره تماس ونیسي، شیرینی ورته ورکېږي. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو څخه مننه.
زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی، د سنګیز ولسوالۍ څخه راغلی دی، لسګاه څخه نظره کتوی دی. یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی، څرک ایستلی دی، په دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0 1 0 2 0 3 1 0 2 8
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم نمره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سولم بود غر غرود شور ندی خبر، سولم بود غر غرود شور ندی خبر، سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور ندی خبر، سولم بو دغر غرور شور ندی خبر، سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، کوئی پگر لگے دلی اور ندی خبر، سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور ندی خبر، سولم بو دغر غرور شور ندی خبر، سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی، زماد کور دوران نو فرمان لیونی،
Oh,